ستړم شه شاین منری ما د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبري کړي کې ستاسو هر کړي کوم په خبرونه کې د بدلیدونکو موسم د صورتحال سره سره د پاکستان د سیاسي وزن مهم خبرو او په بلوچستان کې ځین احتجاجونه شوې دي په غاړم راپور درکو په لومبه د دې وخت خبر نه وره رومبی د دې وخت مهم خبرونه ده. سند حکومت د یو ممکنه طوفان نه ژغورلو په مقصد د خلکو خوندي سیمو ته د وستلو هلې ځلې تیزی کړي دي. د پاکستان د معدنیاتو د ودې ادارې کارکوونکو په کوټه کې مظاهره کړې ده او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د محرمو اسنادو په غیرقانوني توګه د ځان سره د ساتلو تورونه رد کړي دي. د خبرونو تفصیل د سند حکومت لخوا له ساحلي سیمو نه د خلکو خوندي ځایونو ته د لیږدولو لړۍ روانه ده. د خلک د بې پرجای په نامه د سمندري طوفان له ویرې لیږدول کیږي. ځایي چارواکي وایي چې د 40,000 نه زیات کسان باید ولیږدول شي او تر دې دمه له 40,000 زیات کسان وستل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د بې پرجای په نامه سمندري طوفان کیتی بندر نه په 3 لک کراچی 3.5 سوا او ل ټټه 3 شپته کیلومتر فاصله باندې ده. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې نن پر خبر ټویټر باندې لیکلي چې سبا ماسپخین با طوفان د سند صوبې کیتی بندر او د هند ګجرات ته ورسیږي. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علی شاه تیر مخام په بیان کې ویلي وو چې له سمندري طوفانه تر ټولو زیات خطر د سند سجاول بدین او ټټه ضلعو ته ورپیختې. د هوا پیژندنې څانګه وایي چې په سمندر کې د تودوخې زیاتېدو له امله طوفان رامنځته کیږي. په کرک کې د وابډا درې مامورین د بجلی د مرمت پر مهال د کرنټ لګېدو له وجې جوبل شوي دي. ځایي پولیس وایي چې پرون د وابډا کارکوونکي په لتمبر سیمه کې د برېښنا د 12,000 واټه لېږدونکي مزي پر ترمیم بوخت ول او پر دغه مهال د بجلی په سنگلوري مزي کې د برېښنا لېږد روانو چې دغه مامورین ترې خبر نه وو. د دواړو مزو د جنگېدو له وجې دا پېښه رامنځته شوې ده. جوبل شوي تنان جاوید سجاد او نعمت الله نومیږي چې د برېښنا د شارټۍ له وجې سخت سوځېدلي او د پېښور یو روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول شوي دي. د پاکستان د معدنیاتو د ودې ادارې کارکوونکو نن په کوټه کې مظاهره کړې ده. پاکستان منرل ډیولپمنټ کارپوریشن د پاکستان د پېټرولیم او قدرتي وسیلو د وزارت لاندې کارکوونکو اداره ده. د یادې ادارې ملازمین د بلوچستان حکومت دغه پریکړې پر ضد راوتلي چې تېره اونۍ ویلي وو چې د پی ایم ډی سي د لاندې بعد د کویلې یا ډبرو اسکرو کانونه شخصي څانګې ته ورکوي. مظاهره کوونکو وویل د اقدام بعد د بلوچستان صوبې زیات شمېر مزدوران بېروزګاره کړي. د پی ایم ډی سي د کارګرانو د ادارې یو مشر آصف شاه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
او دا ټاپی ترمیم په اړه کې د پی ایم ڈی سی د لیست کې انسلیشن کی او خپل منپسند افراد خلکو ته چدي هغه را لټکې او په دې سره چې د پی ایم ڈی سی 1500 چکم ملازمان دي دا به بیروزګار سي او سره سره 1500 چدي د دې سره د کول کم د کولې مزدوران دي هغه به سره بیروزګار سي.
نوموړی وایي چې د حکومت د دې پریکړې خلاف احتجاج پیل کړی او ور لمخې چیف سکتر او وزیر اعلی ته په لیکلې بڼه هم درخواستونه ورکړي دي. د نوموړي په وینا پی ایم ڈی سی په 13 ترمیم کې ناراضي. مشال ریډیو د بلوچستان صوبې د معدن د سکتر سیدال خان لونی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه ځواب ورنکړ. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی نن د توشخانه په قضیه کې د گرفتارۍ نه وړاندې د ضمانت ترلاسه کولو لپاره د لاهور های کورټ ته وړاندې شوې ده. پر دې مهال د تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود و. د مقدمې اورېدنه جسټس محمد امجد رفیق وکړه. د بشرا بیبی وکیل د حفاظتي ضمانت په درخواست کې وویل د اسلام آباد د کوهسار پولیس سټېشن د توشخانې د یو ګاډي د خرڅولو لپاره د جعلي رسید د جوړولو په تور د بشرا بیبی پر ضد مقدمه درج کړې ده. وکیل وویل دا ویره موجوده ده چې پولیس بشرا بیبی په هغه مقدمه کې عدالت ته تر حاضرېدو وړاندې ونیسي نو ځکه د هغې د ګرفتارۍ نه وړاندې د ضمانت غوښتنه کوي. د لاهور هایکورټ د بشرا بیبی حفاظتي ضمانت د جون تر 20 نیټې پورې منظور کړی دی. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د ملي امنیت د اسنادو په غیر قانوني توګه لزان سره د ساتلو پاړه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د فدرالي جنایي تورونو په دې قضیه کې پر نوموړي تور دی چې د ولسمشرۍ له منصبه تر لرې کېدو وروسته یې هم محرم اسناد له ځان سره ساتلي وو او کله چې چارواکو د هغه اسنادو د بیرته ترلاسه کولو په اړه پوښتلي وو نو هغه ورته دروغ ویلي وو. د امریکا د پخواني ولسمشر پر ضد د جنایي تحقیقاتو دا قضیه په میامی کې د فدرالي محکمې د مجسټریټ په مخ کې ده. د اقدام پر داسې مهال تر راتلونکو څو میاشتو پورې یو قانوني جنگ پیلولی شي چې ټرمپ د 2024 کال په نومبر کې د ولسمشرۍ څوکۍ د بیا ګټلو کمپاین پیلوي. دا د دې وخت خبرونه. اردن کو خبرونه مورده که د دې خبرونه تر پای را سره پاتې شین او د نورو راپورونو تر څنګ د غراپورونه هم اوریدئ شي. د بے پرجای په نامه سمندري طوفان د کراچۍ سواحلو ته نږدې شوی او د موسمیاتو څانګې د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د تیز سیلې او باران امکان ښودلی.
چکم ملکن ڈویژن دے سر ہزار ڈویژن دے موسمیات چکم مونگ تویلی 18 تاریخ پوری بھی خدا بو وقفی وقفی سر بھی دا سے سچویشن با انشاءاللہ نوی چی دیر گت خطرہ دے.
دا بلوچستان دا مدنیات و دا سانگی ملازمینو دا صوبائی حکومت لخوا دا کویلی دا کانونو دا شخصی کولو پر ضد احتجاج کردے.
حالی کې صوبائی کابینه چې دی یو غلط اقدام اخیستی دی او دا 18 ترمیم په اړه کې دی چې دی د پی ایم ڈی سی کنسلیټ کنسلیشن کی او خپل منپسند خلکو ته چدی هغه رالټ.
په کورمه کې د ځمکو په سر د خلکو د شخړو د هواري کمیشن خپل حل ځلې پیل کړی دی.
ټول د مارکیشن کې دوه تلور وو چې کوم ټیم سره وو غټ افسرون وو غوي کوم علاقه وا هغه خپل وو ولې دا غنه ورسته په شهري تروغلو.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کرازم گڑم بے موضوع تا دا بے پرجائی پنامہ سمندری طوفان دا کراچے سواحل تا نزدے شوی دا وخرا سرا دا کراچے نیاز علی دا ٹیلیفون پکر خدے. نیاز علی تا دستری مشوی ام پخیر
مننا شاین بھائی صاحب
ډیره مننه. ملګری مون خو اورو چې دا طوفان روان دی د کراچۍ سواحلو طرف ته او را نږدې شوی دی. تر سره د ساره داسې معلومات شریک کړي دي خو تازه معلومات څه دي؟ څه صورت حال دی؟
مننه که موږ خپلو اورېدونکو ته ووایو نو تازه معلومات دا دي چې د موسمیاتو څانګه چې د لومړۍ ورځې نه د دې طوفان په اړه وخت په وخت رسنۍ یا موږ چې کوم دی خبر وي هغه دا وایي چې د دې طوفان نه کراچۍ ته خو زیاته خطر چې کوم دی نشته. خو د سند نور ساحلي سیمې چې دي چې کیټي بندر سجاول تټا او بدین سیمې چې کوم دی هغه په التوی اغیز بد اغیز زیات وي. نو دغه سیمې کې چې مجموعي طور چې کوم ساحلي کې آبادی دغه سلور نیم لاکه ده. خو د سند حکومت او د نور پی ڈی ایم چې کوم اداري دي هغه دغه سیمو نه تر اوس یو ساعت مخکې پورې تلپاسه 80,000 خلک چې کوم دی رئیس کړي او د سند حکومت وایي چې د خلکو د رئیسلو چکم کارو هغه پای تر رسیدلې دي. ډېر لږ خلک پاتې دي چې هغه وسو روباسي د پرون راهسي پټه وسیمو کې تیز باران چې کوم دی پیل شوی دی. په کراچۍ کې هم باران شوی دی خو سیلې او لږ باران شوی دی. په بدین ټټا او په دغه سیمو کې د تیز باران سره چې کوم دی سیلې دا د موسمیاتو محکمه وایي چې اوس دغه طوفان خپل اخیری پړاو په لاره روان دی او څنګه چې هغه ویلي و چې دا به سبا ماښام یعنی د جون په 15 د کیټي بندر سجاول سیمه د سرچ سر کریک کومه سیمه ده چې د هند سره د پاکستان بارډر لګي او بیا د ګجرات سره د هند سره بدا رسیږي. نو ځکه دغه سیمې په پاکستان کې چې کومې سیمې دي دا حکومتي چارواکو چې کوم دي خالي کړې دي. د خلکو لپاره کیمپونه لګولې دي او وي سرکاري ودانۍ یا سکولونه هغه هلته انتقال کې شوې دي. د دې ترڅنګ په کراچۍ هوایي ډګر باندې د سیول ایویشن چې کومه اداره ده هغه د وړوکي الوتکو تک را تک چې کوم دي هغه بند کړی دي او دا چې کوم الوتکې نو هغه بیا لاهور یا اسلام آباد چې کوم دي لګل کیږي. د بهر هیوادونو چې کومې الوتکې راځي چې هغه غټ جیازونه دي چې 777 ورته ویل کیږي یا بوئنګ ته ویل کیږي نو هغه په کراچۍ کې زیدې شو خو وړي الوتکې دلته نه کوزي ولې چې موسم ښه نه دی. دا وایي
صحیح. زه ډیره مننه کوم نیاز علی د معلوماتو لپاره. خو ورځ در غواړم ډیره مننه. دا نیاز علی چې مونږ یې معلومات راکول کراچۍ کې د بے پرجای په نامه د سمندري طوفان په اړه باندې. اوس راځو خیبر پختونخوا ته. خیبر پختونخوا د قدرتي پتونو د نظم ادارې ویلي دي چې د جون له 14 تر 18 پورې په ملکن او هزاره سیمو کې د تیز سیلې باران او غلې امکانات ته پکتوي اړوند ادارو ته خبرداري جاری کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د صوبې د جنوبي ضلعو خلکو د تیز سیلې او طوفان په نتیجه کې ځاني او مالی تاوانونه ګاللې دي. د ماحولیاتو د ماحولیاتو د چارو پوهان وایي چې اقلیمی بدلون د بے وخته او تیزو سیلیو او بارانونو سبب شوی او باید حکومتونه د دې مسلې د حل لپاره جدي اقدام وکړي. نور معلومات هارون بچارا کې.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ای ویاند تیمور علي د جون پر 14 مشال ریډیو ته وویل چې له همدې نیټې څخه تر 13 پورې د صوبې په ملکنډ او هزاره ډویژنونو کې د سیلې باران او غلې د امکان له کبله ضلع انتظامیو او نورو اړوند ادارو ته خبرداري جاری کړې ده. نوموړي البته د موسمیاتو ادارې د معلوماتو پر اساس زیاته کړه چې راتلونکي بارانونه به په وقفو کې وي او له امله خلک باید د ویرې احساس ونه کړي.
دا بیسیکلی دا کلائمیٹ چینج اثرات سے ایڈوائزری راشی دا میٹ ڈپارٹمنٹ دا طرف اگر مونگا بیا کنسرن ڈپارٹمنٹ سرم شیئر کو مونگا مونسون کنٹنجنسی پلان جوڑ کو یہ کم ونریبل ڈسٹرکٹس سی اگئی دا بارا مونگا ریسورس میپنگ کرے دے ائی تا مونگا فنڈز ور کڑی دی فوڈ آئٹمز نان فوڈ آئٹمز دی ٹینٹس وغیرہ ہر سا سامان اگئی طرف ویئر ہاؤس کے پروت تھی ونریبل ڈسٹرکٹس چې کوم ملکن ڈویژن دے دی سره سره هزاره ڈویژن دے موسمیات چې کوم ته ویلی 18 تاریخ پورې وی خدا بو وقفی وقفی سره وی ټیک داخله کو سی ریدلی دی چې مطلب دا ابل روز چې کوم انسیډنٹ شوه دے خو دا سی سچویشن به ان شاء الله نوی چې ډیر غ خطر دی او به موږ یې بار سپیشل ایڈوایزری وباسو.
تیمور علی پر خلکو غږ وکړل چې د غیر معمولی سیلای او یا هم باران په صورت کې د دوی پر لارښوونو عمل وکړي.
تیزی ہوا گانی وی بل بورڈ سائن بورڈ بجلی تارونو سره کچم کورونو سره دغل تنه نودری کی دغه رنگی کل او بچر تلان دی راشی نو بیا زمغه خلک اکثر داس کی چې او بک کراس کای پکې اغه دین کراس کی روډ کٹ اف شی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے مخ کې دنه انشور کی چې غیبل لارا کولو کړي وی ورتا چې کوم ټورست زمغه رونه دی یا خوین دی ایته مونږ دا وایو چې کلم ای بهر راځین او غی دی موسمی صورتحال نه مخ کې ځان خبر ساتي چې کوم زمغه هیلپ لائن دی 14-22 ته د ٹورزم ڈپارٹمنٹ یا د پی ڈی ایم اے 1700-1700 دے پای دی موږ سره رابطہ کولی شي.
پی ڈی ایم اے په ملکنډ او هزاره کې د سیلې او باران په اړه خبرداري په داسې حال کې جاری کړې چې په بنو لکی مروت کرک او ډیر اسماعیل خان کې ورسته تیز سیلې او باران خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه واړول. د بنو خار یو اوسیدونکي فرحت الله بابر وایي د جون 10 پر مازیګر ور باندې قیامت تیر شو.
سیلائی وا دا چکم طوفانو خزا پا کور کے اما تقریبا دونی میں درے بجے ٹیم بھائی اچانک دا بنو چکم مکمل فیضا دے دا دا سے اوبار علود گوندے شوا تپا طریقہ گوندے کشوا لکا یعنی اوریاز دوم را درنا اوریاز گنا اوریاز وا درون چکم طوفانو آغار آلو زمون کور والا چکم و آغام ډیر داسې پیارا غونډه کې شو په علاقہ کې هم داسې یارا غونډه خورا و داسې طوفان په دانه مخ کې هم مونږ چرته نه ولیدلې کور چکم دیوالو نو داسې لګې دو چې بس اوس را پریوزي اوس را پریوزي یو قیامت خیز غونډه کې طوفان و.
دا چې بې وخته او تیزی هواګانی او بارانونه ولې راځي او د دې مسلې د حل لپاره باید څه وشي د دې پښتنو په جواب کې په پیښور پونتون کې د ماحولیاتي زده کړو د څانګې او خون کې پروفیسر ډاکټر حزب الله وای پاکستان د محل د اقلیمی بدلون له ستونزې سره مخامخ دی. نوموړی د موسمي بدلون لامل راپیژني او زیاتوي چې حکومتونه باید دا مسله جدي ونیسي او د حل غم یې وخوري.
ایک دم دا تیزی هواګانی سیلې باران غلې غټه وجه دې دا وی یو ځای کې ټمپریچر کم وي او بل ځای کې زیات شي. ایک دم ټیکنیکل جبه کې وته مونږه پرشر ګریډینټ وایو دیوال شانتي دا پرشر جوړ شي یو خوا ډېر کم وي بل خوا ډېر زیات وي دا زیات نه کم اړخته دا مومنټ شروع کی او دې سره بیا هواګانی شروع شي د دې پرشر ګریډینټ په سمندرونو هم دغه اثر وي هریکین جوړ شي یا داسې طوفاني سایکلون تی جوړ شي دا ابو هوا تغیر یا دا اقلیم بدلون چې وته وای دا د غي اثرات دي. کوپ 27 چې کوم کانفرنس شو نو پای کې پاکستان ته پلیټ شي وي چې پیسې چې دا به راځي زه هیله لرم چې حکومتونه دې ته خپل بجټ کې پیسې مختص کی نو ان شاء الله دې نو بچکی او چې بندا کوشش او مهنت کوي.
د ملګرو ملتونو په مشرۍ د 2022 زیږدیز د نومبر له 6 څخه تر 8 نیټې پورې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د آب و هوا بدلون په اړه نړیواله غونډه شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هغې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د سیلابونو له وجې یې هیواد ته تر 1.5 ارب ډالرو زیات زیان رسیدلې. په نړۍ کې موسمي بدلون ته په کتو د پاکستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پیرس 2015 نړیواله موافقه منلې چې په کراغلي حکومتونو بعد نړیوالې تودوخې د کمولو لپاره یو شمیر اقدامات کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بلوچستان د حکومت د هغه پریکړې پر ضد د پاکستان د معدن د ودې د ادارې ملازمینو احتجاج کړی دی، په کوم کې چې صوبایي حکومت په صوبه کې پی ایم ڈی سی تر ولکې لاندې د کویلې قانونو شخصي څانګې ته د ورکولو فیصله کړې ده. بلخوا د شپږو هفتو تیرېدو وروسته د بلوچستان حکومت په ضلعه کې د کویلې د هغه دوو کان کیندونکو پر ایستلو کې برې نه دی موندلې. څوک چې د مې په څلورمه نیټه د باران د اوبو له امله د کوی په یو کان کې لاندې پاتې شوی وو. نور معلومات ایوب ترین راکوي.
د پاکستان د معدن د ترقی ادارې کارکوونکو بلوچستان د حکومت هغه پریکړه رد کړې ده چې د پی ډی ایم سی لاندې به د صوبې د کویلې قانون و شخصي څانګې ته ورکوي. د دې مظاهرې پر مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې د صوبایي حکومت د دې پریکړې څخه به د 15,000 څخه زیات کان کیندونکي یا مزدوران بېروزګاره سي. په دې اړه د پی ډی ایم سی د ملازمینو د اتحادیې یو مشر آصف شاه و مشالډو ته وویل چې د پی ډی ایم سی ټوله الاټمنټ قانوني دی او دا د اتلسم ترمیم لاندې نه راځي.
پی ایم ڈی سی چونکې دا اوس په حال کې صوبایي کابینه چې دی یو غلط اقدام اخیستی دی او د 18 ترمیم په اړه کې دی چې د پی ایم ڈی سی کنسلټ کنسلیشن کی خپل منپسند افراد خلکو ته چدي اغور الاټ کوي.
په دې ترڅ کې میڅوزله د حکومت بلوچستان د مادن د سکتر سیدال خان لونی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی. بل په لور هلته د بلوچستان په دوکۍ کې د شپږو اپتو د تیرېدو برسېره ده هغه دوه کان کیندونکي تر اوسه نه دی راستل شوی. څوک چې د مې په څلورمه نیټه هغه وخت د کویلې په یو کان کې لاندې پاتې شوی وو کله چې د باران یا سیلاب اوبه و کانته ورشي وسوي وي. د دې دواړو کان کیندونکو تړاو د بلوچستان د کلاسف الله ضلع سره دی. په دې اړه د یادو کان کیندونکو اکا اجی عبدالستار د مشال ریډو سره د خبرو پر مهال غوښتنه وکړه چې صوبایي او وفاقي حکومت دی جلدی د مشینري وکاروي.
دا زما ورورونه دي عبدالباقی ولد عبدالصادق شراب خان ولد ملاباران د کلاسف الله څخه دی پساو دی د هیڅ درک د زمند او د حیات نشته او د مسلمانانو شه دی هغه دومره میانت وکړي. دا د وګړو مشکل کار دی او له حکومت څخه وزیر اعلی د چیف سیکرټری دی گورنر دی او وزیران دی د حکومت له خوا څخه هیڅ انداز شری له مور سره نه دی را رسیدلی.
پر دې پیښه باندې دلته په کوټ کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزی مشر سلطان لالا ویلی دی چې د بلوچستان حکومت بیا په خاصه توګه د معدن د ادارې د غفلت او بېغوري له امله د صوبې د کویلې کان کیندونکي د دغه ډول ناوړو پیښو سره مخ کیږي.
اوله خبره دا کوو چې ماین زونه ده تا د ماین خوله په شله کې ولې جوړه کړه د اوبو په لاس. اوس نو د دې چې کوم ریسکیو دی ریسکیو ګرد کالی سری کې ورسی د ماین پر خوله کښې څوک ورشوه کېږي نه. مزدوران غریبان لګیا دي بېل څه حجرت. اوس نو بېل حجرت څلوېښت ورځې وشوې څو ورځې به لګیا دي.
په دې ترڅ کښې مې کله د کویلې د کانو د څارنې د ادارې د صوبایي مشر چیف انسپکټر ماین عبدالغني شاوانی سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې د سیلاب اوبه په ماین کې لاندې تللې دي او هلته د مرستې کار روان دی خو تر اوسه یاد کان کیندونکي نه دي موندلي.
پانی اور کیچڑ ہے بارش کا پانی تو
اوبه دی کیچڑ دی زکه چې د درو کانو اوبه الته ورغلی دی چې لامل د مرستو په کار کې مشکلات زیات دي او بلدا چې د مرستو کار قرار قرار روان دی ولې چې الته اوبه او خټ دی او په ډیر احتیاط سره دا کار روان دی زکه چې معمولی غلطي نور زیان اړولی سي. بل پلو ته د کویلې د کان کیندونکو او مزدورانو د اتحادیې مشرانو همیش دا ویلي دي چې په بلوچستان کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت په خاطر د کویلې په کانو کې ځانګړي ګامونه نه دي پورته سوي چې له امله یې کله ناکله دا ډول ناوړه پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان د کویلې د کانونو د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې تیر کال د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د 300 څخه زیات کان کیندونکو په بېلابېلو پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او په روان کال کې تر اوسه د شمیره 4 ته رسیدلې ده. په دې کان کیندونکو کې د یو څلوېښت تړاو د بلوچستان سره دی.
دا یو ترین راپور مورده او په تورخم کې کسٹم چارواکي وایي چې ځینې پاکستانی سوداګرو له روسیې څخه په یو شمیر ټینکرو کې ایل پی جی یعنی مایا پیټرولیم ګیس درآمد کړی دی. په تورخم کې د سوداګرو وینا ده چې دا مایا پیټرولیم ګیس هر هغه تن درآمد کولی شي چې په پاکستان کې د تیلو او ګیس د انتظام د ادارې یا اوګرا اجازتنامه ولري. نور معلومات فرهاد شینواری را.
د پاکستان کسٹم چارواکی وای په تورخم دروازه د ایل پی جی یعنی مایا پیټرولیم ګیس خوښه 15 ټینکر پاکستان ته را داخلي شوی او کسٹم کلیرنس ته انتظار وباسي. په تورخم کې د کسٹم یو افسر حمد علی د جون په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دا ټینکر له روس نه ازبکستان، افغانستان او بیا پاکستان ته را داخلي شوی.
آیا کراچی میں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
ددی روسی نہ پ کراچی بندر راوڑل شو خام تیل سرا س تعلق نشتا. ہغ تیل دی او دا مایا پیٹرولیم گیس دی او دا دوا مختلف سیزون دی. دا پ باوزرز یعنی مخصوص ٹینکرو کی تورخم تر راوڑل شوی او چچا درآمد کڑی دا غوی اسناد مکمل ندی. مونږ ورته انتظار وباسو چې د دې درآمد کوونکي خپل اسناد مکمل کړي نو دا غې نه پس به کلیرنس کوو.
اس کے بعد پھر ہم ان کی کلیئرنس کریں گے.
دو تورخم کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس ایسوسیشن جنرل سیکرٹری واحد خان وائی چہ ہر ہغا امپورٹر یا درآمد کون کے چپو پاکستان کے دتیل و گیس د انتظام ادارے اوگرا اجازت نامہ او زنی نور اسناد ولری نو دا مایا پیٹرولیم گیس ل روس او منزنی آسیا ملکونو نا درآمد کولی شی.
دو کال مخکیم یو سلور پینزه گاڑی شیوی دی کنا دا ارزانگی ندا یو ٹریڈر خپل بزنس تا پارا راوڑی او دا دومره غټه کوانټیټی نه چې دا اوس مثال مطلب پشاور لراشی یا پاکستان لراشی او دا په عام قیمتونو باندې اثر وغورځي. گورنمنت په دې کې هیڅ رول نشته. دا صرف او صرف چې کوم نه کنا یو ٹریڈر یا امپورټر یا یو کمپنی چې کوم هغه هر ځنه امپورټ کولای شي. دې لپاره چې کوم دوه درې ډاکومېنټ ضرور دي. هغه یو چې کوم هغه انوسی نو ابجیکشن سرټیفیکیټ د اوګرانا پاکستان دینه چې کوم دغه نه انوسی په کار دا ور سره ای آی ایف وی باکس سیستم کې چې کوم کله ته امپورټ کړی کنه الکترونیک امپورټ فارم ورته یې کنه دا به ټچ کوي. دا بینک ټو بینک چې کوم نه کنه یو کاغذ دی لکه څنګه چې ایکسپورټ کې ای فارم دی کنه هغه ټول چې کوم هغه به پوره کوي نو بیا به دا امپورټ کوي.
په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مودو رئیس په لویه کچه باندې دوه اړخیز تجارت کیږي او په دې وروستو کې پرې د پاکستان نه منځنۍ آسیا او بیا د منځنۍ آسیا ځینې ملکونو نه پاکستان ته پرې د مالونو ډک ګاډي تلي راغلي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د خیبر د تیرا درې تاسو شوی کډوال وای چې لوی وګدی مودې کډوالې ورستو په خپل کلو تا ورغلې دي نو هلته هر څه بجال پراته دي او د ژوند له بنیادی اسانتیاو محروم دي. د خیبر په تیرا او باړه کې د تیرو جګړو په محال ولسی وګړو ته مالی او ځانی زیانونه اوختي او پر کډوالې مجبور شوی دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران حکومت وایي چې د ستنو شوو کډوالو حال یې خسته او اړوند ادارو ته د غی سره د مرستو حکم ورکړی دی. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د تیرا کمرخیلو ځنی اوسیدونکو د جون په 14 نیټه مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
زه د وادي تیرا څوک سره اشفاق احمد بدایلوکا کې سکولونه اسپتالونه در موږ په شو ګرون شوي دي. د حالاتو نه اوس موږ حکومت نه دا فیل دی او فیل به تا کوو چې موږ په دا بچو باندې را رحم وکړي. ډېر وروستو شول چې دغه پر فور رن په دا باندې کور ویو کې چې موږ ته ټینټونه روکو. په ټینټونه کې موږ ته سبق ترتیب د ماشومانو روان شي. هغه بل وسره اسپتالونه چې کوم دي هغه موږ ته ټینټ سیستم کې پیښول په هغه باندې کور روان شي. انسانانو د هوانانو ولام په دا کې موږ سره جوړ بای رہی باغیاران دی لای او بدا کې مصره خفور او کانډا او غلمالای د ټوله لکه مصره تړلې دي بدا کې ډیر مشومون دي چې هغه بالکل د سبق نه محروم شول
منو مازه ورده ده د وادي تیرا سره د جوړو بیسره تعلق لرم مونږ چې کنه پوهې متاثرین شو لوړو کوز لوړو مونږ په باټو کې مزدوري وکړو مونږ په ګوډو کې اوس مونږ هر قسم ستونزو سره مخامخ شو دا چې کومه د وړو مونږ وړو د باندې هم پر حساب کو ویلو پوهې په لاس وته کوله کې چې راکم متاثرین شو هغه واپس چې مونږ دغه غلوکې ته روغلو نو هغه وړو کې زندگی بیا خراب شوه ځکه چې په وادي تیرا کې په وادي تیرو کې مو سره پر سکول ونل دو نه چې کوم دی د وسر کورې ورو دارو د مونږ په روکا باندې نظر وچولو مونږ وړو کې سفرې په لوسو کې لندې ګرځي کبړونه ټولای او ګډه او زی پی آی
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د مرستې بیا رغونې او بادکاری صوبایي وزیر تاج محمد پریدی د جون په 14 مشال ریډیو ته په یو لیکلي را لېږلي پیغام کې ویلي چې دوی په دې وروستو کې د خپل ټیم په شمول د باډې او تیرا دوره کړې او هلته مختلفو محکمو افسرانو ته منظور شو روانو پرمختیایي منصوبو باندې کار تیزولو امر کړی. په باډه او تیرا کې 2000 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او په زرګونه کورنۍ ترې بې کوره شوي وې. هلته میشت د پاکستان امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې دغه سیمې اوس له وسلوالو پاکې کړې او د حکومت واکمني پکې بحال کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او د خیبر پختونخوا د کورم چارواکي وایي چې دغه ضلع د شاملاتیزمو کو د ویش او پر هغې د موجودو شخړو د هواري لپاره به جوړ کمیشن د جون په 14 بیا کورم ته سفر کوي. تر دې وړاندې یاد حکومتي کمیشن په دا وروستیو کې کورم ته ورغلی و په یو شمېر ځایونو کې پر لانجمنو ځمکو تر ګرځېدو وروسته یې له شیعه او سنی مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي وو. نور معلومات طارق اورکزی را.
په کورما ضلع کې شاملتی ځمکو تقسیم او پر هغو موجود شخړو ته د حل لپاره را جوړ شوي حکومتي کمیشن خپل کار پیل کړی دی. د برک کورمې د پولیسو مشر مظهر علي مشال لوډیو ته د نهې پورز ویلي حکومتي کمیشن کورمې ته راغلی چې مقبلو غزګړي بشارو او داسې نورو ځایونو کې پر متنازع ځمکو تر ګرځېدلو پس شیا او سنی مشرانو سره بېلابېل ملاقاتونه کړي. علي زیاتوي که څه هم کمیشن غړي واپس لاړ دي خو ممکن دی چې خپل کار لپاره بیرته په 14 جون سیمې ته راشي.
کی دو تا نور وام کی دو سمت لا دے تو کم تی مر ترا و غٹ افسارون و غوی کم علاقا و آغا خپلو و والی دا غنا و رستا بشاری تا روغلو بشاری نا روغلو ماتا تنگر تا دا طولا مدا غنو والا علاقا تو کم متنازا کی و کم انی پنلی زایو یو دی غل انجا دے دی مقبلو یا دی بشاری یا مثال تا پور تا مستقیل امزا خیل یا تندر والا
دا مئی پر دوی منیتا دا کرم مشارانو دا خیبر پختونخوا گورنر غلام علی سره دا ملاقات پر وقت دزمکو تنازعو ته د حل لپاره کمیشن جوړولو تجویز وړاندې کړی وو. پر 14 جون د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ندیم اسلم کورمیتا د خپل دورې پر مهال په وړاندې کړی شوی تجویز عمل د کولو خبره وکړله. تر هغه پس پر 8 جون د لوړپوړو چارواکو په سرپرستۍ کې حکومتي کمیشن کورمیتا راورسېدلو چې دا به خپل کار په راتلونکو شپږو میاشتو کې ترسره کوي. د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیه مشر عنایت علی توری د کمیشن جوړولو هرکلی کړی او ویلي په سیمه کې د ځمکو شخړو حل په همدغه طریقه ممکن دی چې دوی وخت پر وخت مطالبه هم کړي.
تقریبا 60 کالو نه مو مطالبه وا سموت د پکور د یودس کمیشن تشکیل شي څنګه د موږ پرمې کې کومې تنازی دي ځمکو تنازی مو مړی کیږي مو جګړې اندی نه جوړیږي پکور د څنګه د مو کمیشن تشکیل کی شکر الحمدلله هغه کمیشن
کچو هم په کوزا او بره کورما کې عموما مقامی مشرانو د حکومتي کمیشن جوړدلو ستاینه کړې خو د ساتین ملک اسرافیل چمکنی په مخالفت کې هم راغلی او وایي کمیشن به پر کاغذات مال فیصله کوي خو د میرو کاڅې مسعود آباد او مرغۍ چینې پر شاملتي ځمکو جوړ شوي کاغذات دوی نه مني. چمکنی زیاتوي په مری معاهده کې د ځمکو شخړې پر روایتو د حل کولو خبره شوې چې دوی مني خو پر کاغذات مال خپلو مسلو ته حل پلټولو کې به هیڅکله جوړ کمیشن سره مرسته و نکړي.
د مو قبایلو کې اکثریت زیات مطلب درې څور از مکه دي هغه کې مو څور وخت کړل قبایلو روایت هم دین تر کړل مو کې آزاد مول نشته مو کې مطلب درې څور رواج کورم نشته ده مو کې روایتي په دغه روایت باندې د مو څوم کني څومره بوند ده ځلون روانه سه بولښلو پوری مو څه پښتو کې جرګې کړې دي مو څه روایت کړې دي دا د مری روایت دی مو څه په کاغذ کې منلې دي.
په کورم کې لجون 2020 کال تر دسمبر 2020 پورې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ د ځمکو غرونو او بو او ځنګلونو په تنازعو اته جنگونه شوي چې پکې نه یوازې قیمتي ځاني زیانونه ورسېدل بلکې ټوله منطقه هم تر خپل بد اثر لاندې راوستلې. په 2020 کال کې د مری پر سیمه شوي عمل لوزنامه کې 60 مشران پر دغه متفق شوي چې د ځمکو شخړې پر کاغذات مال او روایتو حل کړل شي خو بیا هم تر اوسه داسې نه دي شوي. تاریخ ورکزي مشال ریډیو پېښور.
تاریخ اورگزی راپور رکھو او دا خبرونه نیمایت رسیدریو نو اوس ته دی وخت مهم خبرونه. د سند حکومت لخوا له ساحلي سیمو نه د خلکو خوندي ځایونو ته د لیږدولو لړۍ روانه ده. د خلک د بی پر جای په نامه د سمندري طوفان له ویرې لیږدول کیږي. ځایي چارواکي وایي د 4000 نه زیات کسان باید ولیږدول شي او تر دې دمه له 4500 زیات کسان وستل شوي دي. په کره کې د وبډا درې مامورین د بجلی د مرمت پر مهال د کرن لګیدو له وجې جوبل شوي دي. ځایي پولیس وایي چې پرون د وبډا کارکوونکي په لتمبر سیمه کې د برېښنا د 1000 واټ بجلی نیولې دي چې په نتیجه کې دوی زخمیان شوي دي. په پېښور روغتون کې د ټپیانو درمل نه روانه ده. د پاکستان د معدنیاتو د ودې ادارې کارکوونکو نن په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. پاکستان منرل ډیولپمنټ کارپوریشن د پاکستان د پېټرولیم او قدرتي وسایلو د وزارت لاندې کارکوونکي اداره ده. د یاد ادارې ملازمین د بلوچستان حکومت دغه پریکړې پر ضد راوتلي چې تېره اونۍ ویلي وو چې د پی ایم ډی سي د لاندې به د کویلي کانونه شخصي څانګې ته سپاري. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی نن د توشخانی په قضیه کې د گرفتاری نه وړاندې د ضمانت ترلاسه کولو لپاره د لاهور های کورټ ته وړاندې شوې ده. پر دې مهال د تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود وو. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د ملي امنیت د اسنادو په غیر قانوني توګه لزان سره د ساتلو په اړه پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. اوردونکو دا وو د دې وخت مهم خبرونه. اوس راځو ځنو سیمایزو نړیوالو چارو ته. د ایران په فارس ولایت کې ایرانی او چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولې دي. د دغه تازه محدودیتونو لمخې افغان کډوال نشي کولای چې په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانی وګړي هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغان کډوال چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې دیره دي په دې اړه ډېره اندېښنه لري. په دغه اړه باندې نور تفصیل په دا راپور کې اورو چې د یو افغان کډوال په غږ پیلېږي.
په دې ټول زحمت او خواري مې ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپلې کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماړه کړم. واقعیا ژوند او شرایط راسته سخت شوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي او وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پریکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بې برخه لیکې دي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل:
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم.
زه خپل په یو پلورنځي کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې. خو له بده مرغه د غبرګولي د 15 یا د جون میاشتې د 15 لیلامي ورسته د کار خوند راته ویل چې هلته نور کار نسم کولای، باید ځانته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځي پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړو. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډیر افغانان وایي د جون میاشتې د 15 د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د خاروال لخوا خپره شوې افغان وګړي هلته کار نشي کولای او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ورنه کړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
ای وقتا اخیر محدودیت ها آماده بیخی په ورسیو کې محدودیتونه زیات شوی دي. زموږ وضعیت خراب کړی دی. زموږ دوکانونه وتړل او زموږ پر ایرانی شریکانو یې هم محدودیت لګولی چې لما سره کار ونه کړي. اوس حیران یم چې څه وکړم. لاله هنسو یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو له دې پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوی چې ښایي ځینې ایرانی چارواکي هغه مغازي مهرولا کوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدي دهقان خلیلي خبریالانو ته وایي غو محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملي کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 15 مغازي مهرولا کړي چې د تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي وویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسي کولی، کنه له افغانانو نور ټول کارونه اخیستل شوي دي.
دغه افغان کډوال وایي د دغو تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له کبله یې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یوه د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغه چې طالبانو 2023 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار ده چې وسله والی له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د روغتیا چارواکي وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د لشمانی یا د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او لاملونه اقلیمي بدلونونه، د پشخانو نه استعمال، بېوزلي، داخلي بې ځایه کېدل او هیواد ته د کډوالو راستنېدل ګڼي. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ همکار راکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د ملاریا او لشمانیا د کنټرول ادارې حوزوي مسؤول ډاکټر سعید عبدالله بریالی وایي چې په تیر 2022 کال کې د لشمانیا څخه باندې 55,000 پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې وي، خو زیاتوي چې سږ کال د دې ناروغۍ شرح مخ په زیاتېدو ده.
ننګرهار کې وضعیت لشمانیا اوس زیاتې واقعات دي، اوس کېدای شي چې نور هم زیات شي، خو د دې په اړه باندې ټول کنټرولي اقدامات ستامي ریاست د خوانه، د هغې د موظف ټیم د خوانه او د جک موسې د خوانه په کار اچول شوي دي. انشاءالله چې یو څه نه څه کنټرول. لامل یې دا دی چې څومره چې معاش زیاتېږي، څومره چې اقلیمي شرایط زیاتېږي، څومره چې مهاجرتونه او یو بل ځای تګ راتګ زیاتېږي، په هماغې اندازه باندې د پیښې زیاتېږي.
خود ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې خلکو ته د یادې ناروغۍ په اړه کافي پوهاوی نه دی ورکړل شوی او همدا علت دی چې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده. اکرم خان د ننګرهار کوسکونړ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې لس کلن لوری ماشی په سترګه چې چلی وه، خو دی او کورنۍ ایله 15 میاشتې پس په دې وپوهېدل چې نجلۍ په لشمانیا یا کالدانی اخته شوې ده.
اوله کې داسې لږ معمولي و، پوسې داسې داغ غوندې و، لږ ذره معمولي و، بیا اخر یې همداسې زیاتېدلو زیاتېدلو لاړ. یو ناڅاپه را پیدا شو، راته وویل چې دا سال دانه دی، خو بیا ډاکټر ته لاړم، هلته معاینات یې وکړو، کلینیک کې پیشکاری راکړو، یو 8 ځلې پیشکاری مې وکړو، نور نتیجه ورنه کړه.
بل لور ته یو شمیر نور بیا د لشمانیا درملنه اوس هم په دودیزه بڼه کوي. د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي خنولي هم د لشمانیا ناروغۍ په اړه د پوهاوي د کمپاینونو د نشوالي خبره کوي.
پیاز دی پټي پک دی نور څه خو کلیوالي افریقای درمن نه لګي څوک دومره دې په اړه معلومات نه لري. بیا د ماشومان مخافونه پاتې کیږي څوک دې په اړه معلومات خاص نه لري چې دا څنګه چل دی. ډېرې پیښې هم زیاتې شوې دي.
د ننګرهار بیسودو ولسوالۍ اوسیدونکي محمود هم وایي چې د دوی په سیمه کې لشمانیا ګډه ده او داسې کور به ونه موندل شي چې یو یا دوه تنه پرې اخته نه وي.
په هر کور کې یو کس ته ښځم دي نران هم دي ماشومان هم دي ټول بسلدانۍ لري ډېر زیاتې.
د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي محمد یونس بیا له حکومت غوښتنه کوي چې هم دې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو لاسرسی اسانه کړي او هم دې د پخوا په څیر خلکو ته د پشخانو ویش پیل کړي.
دولت نه غوښتنه همدغه ده چې پشخانې ورکړي او دوا پاشیو کې مخکې خو دولت کوسه په کوسه ونه په ونه واله په واله دوا پاشي دیوالونه ونې ټولې وروره دوا پاشي کول. اوس دا حسابونه نشته. اوس په دې 8 کاله 10 کاله کې ما دا کار نه دی لیدلی.
خو په ختیځ کې د ملاریا او لشمانیا کنټرول ادارې مسؤول سعید عبدالله بریالی بیا وایي چې د لشمانیا او ملاریا په اړه په دوامداره توګه خلکو ته کال په کال پوهاوی ورکول کیږي خو په خبره یې چې د وقایي اساسي لاره چاره دا ده چې خلک په منظم ډول حفظ الصحې ته پام وکړي او په شخانی وکاروي.
چې موږ څنګه کولای شو په فزیکي ډول د ماشې د چل نه ځان وساتو. دا که مثال د یو ښه قوي باد پکې په واسطه موږ استاد غریبو خلکو د بار د پشخانی د استعمال په واسطه خپله باید کلیوال او خلک په دې باندې پوه شي کم ماشې کم ځای کې تکثر کوي. خوښه ډنډونه په کور کې دا هغه څه دي چې د لشمانیا دپاره یو ځانګړی دغه محیط برابروي. که چېرته موږ د دغه کارونو مخنیوی وکړو انشاءالله د لشمانیا نه وبچو.
د ډاکټرانو په وینا لشمانیا چې په افغانستان کې خلک کلدانه هم بولي د پوستکي یو لېږدونکي او پرازیتي ناروغي ده چې د ماشي چیچلو له کبله رامنځته کیږي او هر کال پرې په زرګونه کسان اخته کیږي.
دا مشال رادیو ده.
د سند صبح په جام شروع کې د کویلی عسکرو یو کان نړېدلې او له پاړچنار سره تړاو لرونکي دوه کان کیندونکي ورونه ترلاندې شوي دي. د کان د کارکونکو په وینا د پیښه د جون په 11 شوي او تر اوسه تر کان لاندې کان کیندونکي نه دي راستل شوي. د جام شروع ضلعي چارواکي وایي چې له کان څخه د لاندې شوو مزدورانو د راوستلو کار پیل کړی دی خو د کان کارکوونکي د حکومت دا ناسمه بولي وایي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. په دې اړه نور حال نیازلی راکړي.
دا سنگ جامشورو ضلع ڈپٹی کمشنر فرید الدین مصطفیٰ د جون په 11 بیگا مشال ریڈیو ته وویل چې دا پیښه د جون په 11 مازیګر د فتح کول کمپنۍ په ماین کې رامنځته شوې ده. درې مزدوران پکې لاندې شوي وو. یو په جوبل حالت کې راوستل شوی دی او دوه کسان لا روکتي. د هغوی د روباسلو لپاره کار روان دی. بلخوا عابدیار چې د شنګلې اوسیدونکي دي او په پاکستان کې د سکرو او نورو ماینونو کې کار کوونکو مزدورانو د ښه ژوند لپاره هڅې کوي. نوموړي د جون په 11 مشال لیډیو ته ویلي په پیښه کې د سکرو په کان کې لاندین ختی دواړه رونه ابرار خان او سمیع الحق تعلق د خیبر پختونخوا پاڼه چینار سره دی او تر اوسه نه دی راوستل شوی. د سن حکومت د انرژي وزیر امتیاز شیخ بیا د جون په 11 مشال لیډیو سره په خبرو کې دا وکړي چې د سن حکومت مرستندوی ادارې کارکونکي د پیښې په ځای کې موجود دي او د مزدورانو د روباسلو لپاره کار پیل کړی دی. نوموړي ویلي چې زمنګ پلار خیونو د سیمې ماین انسپکټر د پیښې پلټنې هم پیل کړې دي خو د پیښې په ځای کارکونکي مزدوران د سن حکومت دغه داوا غلطه بولي او وایي چې تر اوسه حکومتي یا بلې کومې ادارې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې او ځایي کارکونکي په خپل امدادي کار کې لګیا دي. د سیمې یو کارکونکي سید علي شاه د جون په 11 مشال لیډیو ته وویل دوه ورځې تیرې شوې تر اوسه حکومتي چارواکو یا کومې ادارې ورسره هیڅ مرسته یا رابطه نه ده کړې.
حکومت درب نه داسې خاص امدادي کاروي نه شوی او نو د حکومت کم کسان چې کوم مطلب ریس کو غیر هغه پدې کې ناکام وي زیات تر صرف هغه چې کوم ځای پولیس یا غال ته حاضرې کوي او ال خدمت ولا چې دین هغه راغلي دي. نور د شخص د حکومت طرف نه امدادي ته تعاون نه ده شوی کوم مزدوران چلته دی خپل مدد په خپل لګیا دي
د جام شروع په یاد سیمه کې د سکرو په قانون کې کارکون کې رحیم الله بیا مشال لیډو ته ویلي دغه مزدوران چې کوه په نړی دلې دي او بیا دغه ګیرو مزدوران سو ساته چغي وهلي او به غوختي خو یې سونه شو دغه کمپنۍ سره د مزدورانو د مرستې لپاره هیڅ نه وو سم شندري هم نه و او بیا د هغه مزدورانو غوونه هم بند شو
وسم لا کسان لاندې دوه کسان چې کوم دی اوس خپل لکټه کوم خلک چې دی خپل په مدد سره لګیا دي او کسان روباسي خپل په مدد سره خپل سیستم منه دوی مورځي ده او لاس پته نه لګی چې کله وروزی چونه کار دی خطرناک کار دی
د بلوچستان خیبر پختونخوا او د سند د سکرو په قانون کې دا ډول پیخي وخت په وخت کیږي د سکرو کارکونکو مزدورانو د مشرانو په وینا چروس تر بلې دا ډول پیخي سیوا شوي او د دې لوی وجه د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي په پاکستان کې د سکرو قانونو د اتحادیې مشران وای د سکرو په قانونو کې د کارکونکو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته شوي د دوی په وینا د بلوچستان سند او خیبر پختونخوا د سکرو په قانونو کې کارکونکي مزدوران زیاتره پښتانه دي د دوی په وینا یوازې تیر کال 2022 کې په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې لږ تر لږه 288 مزدوران مړ شوي دي خو تر اوسه حکومت له لوري د مزدورانو د ژغورنې لپاره عملي ګامونه نه دي اخیستي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ
په پیښور کې د انزورګرۍ د انلاین زده کړو تابع شوې ده په مفکوره څیړنیز مرکز کې به د زده کړې تر لسم ټولګي پورته نجونو او هلکانو ته د اوړي په رخصتیو کې ورکول کیږي په مفکوره مرکز کې مطالعاتي غونډې کیږي او بلخوا ځوانانو او پیغلو ته زیبا هنرونه هم ورښودل کیږي د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد په دغه اړه راپور لري چې د موسیقۍ په غږ باندې پیلېږي
مفکورہ ریسرچ سینٹر پیخور یو خوا د سندرو د زده کړو او بل خوا د انځورګرۍ د خودلو کلاس روان دی په مفکورہ کې هڅه کیږي چې ځوانانو او پیغلو ته د زیبایي هنرونو زده کړې ورکړل شي مفکورہ ریسرچ سینٹر سو میاشتې مخکې د موسیقۍ د زده کړو لړۍ پیل کړې وه او اوس یو شمېر زده کوونکي لري په مفکورہ ریسرچ سینٹر کې د موسیقۍ استاد اے آر انور وای
د اکیډمیک لیول په حوالہ باندې او پښتونخوا کې دغه یو اداره ده باقی په شخصي تور باندې انفرادي تور باندې ملګري شته کوششونه کوي په خپل حوالہ باندې د موسیقۍ تربیت ورکوي خو بیا به موږ خبرو کوم د بیضابطه او د باضابطه چونکہ دلته کې یو متعین یو سسٹم دی یو مربوط سسٹم دی یو نظام دی داغه نظام مطابق دلته کې د موسیقۍ خودنه او درخو تدریس کیږي
او مفکورہ څیړنیز مرکز کې د پښتو ژبې د پرمختګ په غرض د ماشومانو لپاره میاشتنی مجله د رڼابن په نوم هم چاپ کیږي او په ځوانانو کې د باسو مباحثې په غرض میاشتنی سړي سرکل هم کیږي سکال په مفکورہ ریسرچ سینٹر کې د تعلیمي ادارو د اوړي د چوکیانو په وخت د انځورګرۍ آنلاین کلاسونو تابع شوې ده د مفکورہ څیړنیز مرکز مشر حیات روغنه وای
او مونږ د هر سل چکل چوکیانو راشي دغه لپاره موږ شارټ کورسونه د انځورګرۍ مخ ته وروړو دا چې موږ کوم لند کورس وروړو د مخ ته هغه د دوه میاشتو دی هغه آنلاین دی کوم لونا کوم بچی چاغونی سکولې دل تراشی او د نرو بر وطن پر ګډ کیچی بیا خاص کر د بر وطن د افغانستان چې کوم خلک دیو ته کوم ویډیا کو چې کو سوګدا سے وړي نو موږ سره د زوم په واتس اپ باندې را بیت کی نو موږ د کر خر خلون را واخل تر یو پر پورټر جوړو د پر یو مشوم زمون د کورس په قدګي شروع کی نو هغه په دوه میاشتو کې د یو پورټر جوړولو جوړی نو دا کورس موږ متعرف کړی دی او هغه چې څوک وستري نو موږ ورته خاص کړی دی چې 2000 روپے مرسته جمع کړي چې څوک نشي جمع کولای نو هغه د موږ دغه غلطه نه کوي
دوه آنلاین کلاسونو مقصد په لاره او بر پښتونخوا کې هغه ځوانانو او پیغلو ته د زده کړو موقع پیدا کول دي کم چې د مختلفو مجبورو لوجې انځورګری نشي زده کولای د انزورګرۍ د زده کړو پاړه په مفکوره کې د انزورګرۍ استاد شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
زمونږ کالو سر کلاسز بی زمونږ سټوډنټس چې کوم سر ریګولر بی هغه مختلف کورسونه وی پنځه میاشتې نه میاشتې کال پورې هغه کې مونږ سر سټوډنټس را روان وی هغه کلاسز روان وی خو چون کې د ګرمې چټیانې شي او د ګرمې په چټیانو کې ډېر کسان دا سی وی چې هغه فارغ وی فری وی هغه خوښمند وی چې مونږ آرټ کلاسز دکو د دې لپاره مونږ د دوه میاشتې یو شارټ کورس ډیزاین کړی وی هغه کې مونږ هغه ته بیسیک وخیو چې کوم د تخلیق چې کوم رومبی پونه وی هغه باندې هغه پوی کو او بیا چې کوم د مخ کې هغه نور کال پاره باندې خبا قاعده د هغه پریکټس کی او روان وی دا زمونږ آنلاین کلاس چې کوم دینو دا سٹارٹ کی گھنٹے نہ سٹارٹ کی بیدا سی وینی میں گھنٹے دو گھنٹوں پر رسی
دا انزورګرۍ دا آن لائن کلاسونا دا لسم ٹولگی دا پاس حلکانو جنکو لپارا دی خو دا لسم ٹولگی نہ خکت ماشومان دا مفکورے سرا دا خبرو کولو نہ پاس پا خصوصی توگا کلاسونا خستلیشی وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایپ ہم ابری دلائسی دلتون پزائی کی ایم اے S H A A L R A D I O ولیکي
نن په افغانستان کې د مور روز منځل کیږي د پداس حال کې د سکل په دغه هیواد کې د مین دستونزې لا ډېری شوې دي ځنې وایي چې ژوند دومره تریخ شوی چې نه پوهیږي د مور روز څنګه او کله را رسیږي یو شمیر افغانان بیا وایي چې له میندو سره مینه باید تر یوې ورځې محدود نه وي بلکې د هغې په وینا د میندو درناوی او د هغې د ستونزو هواري ته پاملرنه باید دایمي وي په دغه اړه نور حال په دغه راپور کې
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسېدو ته یې پام نه کیږي یو شمېر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي سیما یو ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی
خراب دی سرپرست نه لري یو مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم خو دا هم کار نه کوي
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې څلورویشتمه د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریو لاندې راوستی دی د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوي دي میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي نوموړی وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده
هر روز پریشان هستم و انکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر بیست
زه شپه ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي آیا هغه به یوه نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور میرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډېره ده او دا ډېر اغېز کوي
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي په همدې حال کې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته مسافری تړ شوې دي ماریا محمدی چې د تیر نظام لړنګیدو وروسته افغانستان خپل کورنۍ پریښودلې وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بیلوالی زوروي او نشي کولای چې د مور ورځ
زه په یوه بهرني هیواد کې یم له خپلې مور څخه لرې یم زه نشم کولی د مور ورځ ولمانځم زه د هغې سره د هغې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم مګر دا ما ځوروي چې زه له هغې سره نه یم زما لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې زه له هغې څخه لرې شم زه د دوو کلونو راهیسې له خپلې مور نه لرې یم او دا زما لپاره خورا سخته ده ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم
د جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نن لمانځل کیږي. خوشته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسیدونکي حاجره نظري وای دا چې د خپلې مور په څنګ کې دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولی. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز دارم، شکر د پالیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
راپور مورد اوریدونکو اوس راځو بل راپور ته. په خیبر پختونخوا کې کروندګر او د چاپیریال ساتنې پوهان وایي چې د نړۍ د تودوخې کچې لوړېدو او موسمیاتي بدلون له وجې بارانونه بې ترتیبه شوي دي. دوی په خبره د بې وختو بارانونو د سیمې فصلونو او د میوو باغونو ته زیان رسولی دی. ملګرو ملتونو د مې په 1 په یو راپور کې ویلي دي چې د 2020 کال د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوې دي او خبرداری ورکړې ده چې پاکستان ښایي په راتلونکو میاشتو کې د خوراکي توکو د کمی شاهد اوسي. دا چې موسمیاتي بدلون د خیبر پختونخوا زراعت څومره اغیزمن کړی دی په دغه اړه معلومات په دا راپور کې. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او بې ترتیبه بارانونو له کبله که یو خوا ځاني او مالی تاوانونه اوړېدلي دي، نو بل خوا یې فصلونه، میوې او سبزیانې هم اغیزمنې کړې دي. د چاپیریال د ساتنې پوهان وایي چې په نړیواله کچه د تودوخې د لوړېدو له کبله د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی. ای مالونه په ویلې کېدو دي او د زول او سیلې سره ولاړ فصلونه خراب شوي دي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې په هزاره پوهنتون کې د کرکلي د مطالعاتو د سانګې استاد ډاکټر سجاد علي وویل چې ماحولیاتي بدلون د خیبر پختونخوا کروندګرو ته ډیر تاوان رسولی دی.
مونږ چې کم دی دا سپرینګ ویټ په اکتوبر نومبر کې لګو او بیا چې کم دی مونږ په اپریل او مئی کې مونږ د دې برداشت کوو، هارویسټ کوو. سو کلونو نه یا خود سی وشي چې په مارچ کې زموږ سره ټمپریچر اکدم زیات شي، نو دې ته مونږ وایو ټرمینل هیټ سټریس. هغه د وجې زموږ دانه غټه نه جوړیږي، دانه وړه جوړه شي، شریول پاتې شي، هغه د وجې زموږ پیداوار کم شي. بیا په بازي کلونو کې لکه دې کال چې کم دی زموږ سره د مارچ کې خو موسم خو په اپریل کې زموږ سره بارانونه چالو شو او بارانونه داسې شو چې باز ځای کې چا هارویسټنګ نه کړی شو. چا چې هارویسټنګ وکړو هغه په ولاړ پټی کې چې کم دی غنم هغه نه خراب شته.
د خیبر پختونخوا په مردان، چارسدا او پیښور کې د غنمو او جوارو په ګډون یو شمېر سبزیانې او میوه هم کرل کیږي. په دې کې شلتالو، الوچې، خټکی او سټرابیری مهم دي او په ځینو سیمو کې د پیازو، ټماټرو او مرچکو کرونده هم کیږي. د مردان د تخبای یو کروندګر شاه خالد وایي چې د بې وخته بارانونو له کبله غنم بے وخته اوری بل شو او د شلتالو باغونه غلې او بارانونو اغیزمن کړی دي.
د بے وخته بارانونو د وجې چې کم دی د فصل چې کم د پخېدو خپل ډیوریشن نو ام مسله شي پورا اون رسیدل کپارس کا د غنم وګه چې کم دی د پورا اون رسیدل جوار وګه پورا اون رسید پیداوار غسیونه شي تاسو ته پته تخمونه څومره ګران دي. سکهل کتا سو ګورل تم سب غنم کې دا او شو غنم په پخوالي کې چې کم دی باران وو هغه د وجې د هغې دانه چې کومه ده هغه توره شوله. د هغې اوړه چې کوم دي هغه د خوراک نه دي، د هغې روټۍ د خوراک نه دي. سږکال د شلتالو کنډیشن ته تاسو وکتل چې ګلونه بس وغورځېدل ځکه چې بې وخته په ګل په ټایم کې سیوا سیوا اوبه او دغه رالل هغه ورسره ډیمیج شول.
د میدانی سیمو په ګډون په غریزو سیمو کې هم ماحولیاتي بدلون د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی او د ایمالونو ویلې کېدو له کبله سیلابونه راغلي چې د سوات او ملکنډ په نورو برخو کې ځاني او مالی تاوان اړولی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ټولنې مشر اکبر زیب خان وایي چې سیلابونو د سیمې نقشه بدله کړې او د خلکو د کر کروندې ځمکې وړي دي. د نوموړي په وینا د حکومت او ولس ذمہواري ده چې د موسمي بدلون د اغیز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره پالیسۍ جوړې او عملي کړي.
زمنګ خپل د اګریکلچر کې د اغې خپل یو سیستم دی چې په کم موسم باندې به کم فصل کېدو، مطلب دا دی چې د غلو وخت نه غلې او هیڅ کم باغات کې دی هغه باغات هغه اوهي او هغه تباکي. هم دا کلایمیټ چینج دی چې هغه موږ فلټ ته هم مخامخ کړی یو، سایل ایروژن ته هم مخامخ کړی یو.
اکبر زیب خان زیاته کړی چې باید په صوبه کې د موسمیاتی بدلون سره سم د کر کروندې طریقې بدلې شي او د نوې ټکنالوژۍ په زور د کروندګرو تاوانونه راکم کړل شي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان په ګډون یو شمیر آسیایي هیوادونه د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي دي. ملګرو ملتونو د مې په 1 په یو راپور کې ویلي چې د کال 2022 د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوي او خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د خوراکي توکو قلت یا کمی ښایي په راتلونکو میاشتو کې نور هم زیات شي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.